سلام ستړي مشه. وخت په افغانستان کې لږ مرمه مخکې لاس بجې شوې. زه صفي ولاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم. پیل به د کابل په یو بیړني خبرو کړو. نن د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یو خوانیز مرکز په حمله سره د طالبانو د کورونا چارو درت په خبره 19 کسان مړ شوي او 20 نور ټپیان دي. د کاج په خوانیز مرکز کې نن سهار وختي شاوخوا 1.5 زده کوونکو د کانکور ازموینه ورکوله. ګڼې نجونې دي. جزئیات به وروسته هم درته خبرو کو. یو شمیر نړیوالې مرستندوی ټولنې د ژمي پر رسیدو په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او ورسره د مرستو په برخه کې باید ژر اقدام وشي او وخت ضایع نه شي. ملګرو ملتونو روان کال له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه نیمایي هم نه ده ترلاسه کړې. د نورستان په منډول کې د طالبانو او ځايي خلکو ترمنځ لانجو وروسته چارواکي وایي د پخواني حکومت د امنیت قومندان د وژنې پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د نتایجو رپورټو له مخې په منډول کې خلکو له طالب چارواکو سره پریکون هم اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره ګمارل شوی د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه له دې ښاره نږدې 9.5 زره سوالګر ټول کړي دي. په خبر پاڼه کې چې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر له دفتره خبره شوي ویل شوي د دغو سوالګرو په منځ کې 6500 ښځې هم شاملې دي. طالبانو ویلي له مستحق سوالګرو سره په دوامداره توګه مرستې کېږي خو څرګنده نه ده چې د مرستو مستحق سوالګر به په څه ډول په نښه کېږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه خورا زیاته شوه. ورسره داسې شکایتونه هم راپورته شوي چې نړیوالو مرستې په سمه توګه مستحقو کسانو ته نه رسیږي. او روسیه وایي نن به د اوکراین څلور سیمې چې په وروستیو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په نوم په کې ریفرانډم یا ټول پوښتنه شوې له خپلې خاورې سره ملګروي. لویدیز دغه ټول پوښتنې غندلي او جعلي بللي او هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې یاد کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویل په دې مناسبت نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین پر څلور سیمو د موسکو ته پل شوي مشرانه پکې حضور لري. په دې اړه د روسیې له فدراسیون سره د دغو سیمو د الحاق موافقې لاسلیک کیږي. دا څلور سیمې د اوکراین لوهانسک، دونیتسک، خیرسون او زاپروژیا سیمې دي چې په ډېرو سیمو کې د روسیې او اوکراین ځواکونو ترمنځ تر اوسه سختې جګړې روانې دي. ازادي راډیو ته غوښتاست. نن سهار وختي د کابل په دشتي برچی سیمه کې د کاج په نوم په یو خوانیز مرکز کې یو خونړې چاودنه شوې ده. د طالبانو د کورونا چارو وزارت ویاند ازادي راډیو ته دغه چاودنه او پکې اوختي مرګ ژوبله تایید کړې ده. زموږ همکار خاطر پردیس په دې اړه باندې ورستي جزئیات راټول کړي او له موږ سره شریکوي.
د کابل د دیارلسمی اوزی اړوند دشت برچی په سیمه کې د کاج په نوم په خونیز مرکز کې نن سهار شاوخوا وو 15 دقیقې چاودنه رامسته شوې ده چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې 19 کسه وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. هغه په دې اړه نور جزئیات داسې وړاندې کړل.
نن د کابل ښار د دیارلسمې حوزې اړوند د کاج په نامه په یو کورس کې چاودنه رامنځته شوې ده. سلامه له تاسو سره باید ووایي چې موږ 19 عام بې ګناه زده کوونکي په شهادت رسېدلي دي او همدارنګه 20 نور زخمیان دي. عاملین د موږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي. زر ده چې دوی ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي او تر ټولو سخته جزا د دې ناوړه عمل په مقابل کې وویني.
دا په داسې حال کې ده چې بیا په سیمه کې یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته د دغې پیښې تلفات لوړ ښودلي دي او ویلي دي چې دغلته تقریبا 1.5 زده کوونکي چې په دې کې هلکان او نجونې هم وي د ازمایشي کانکور ازموینه لپاره راټول شوي وو او دلته دوی د دوی نه ازموینه اخیستل کېدله چې دغه پیښه رامنځته شوې ده. له بلې خوا بیا په ټولنیزو پاڼو کې بیا داسې ویډیوګانې خپرېږي چې هغه سیمه کې چې هلته روغتونونه نږدې دي لکه د وطن په نوم یو روغتون دی، علی جناب په نوم روغتون، دغه روغتونونو ته چې بیا ټپیان وړل شوي دي هر روختون بیا جلا جلا هغه د ټپیانو او د وژل شویو کسانو شمیر خبر کړی دی، خو لا هم د جزئیاتو په لټه کې.
بله مننه کوم خاطر پرده البته په خواله رسنیو هم د نننی انفجار یا چاودنې ګڼې ویډیوګانې راوتی دي چې په هغې کې خلک په پریشان حالت کې ښکاره کوي او همدارنګه په څو ویډیوګانو کې چې له روغتونو راغلي دي ګڼ ټپیان ښیي چې اکثر یې نجونې دي او ویل کېږي چې د چرو له امله د ډیرو حالت خراب دی او ښې نه دي، اکثر یې په لومړنیو کومکونو ورسره شوي دي او ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوی دی. چا د دغه حمله مسولیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د کابل په لویدیز کې د اکثر دغه سبریدونو چې په خوام کې ښوونیز مرکزونه په نخه کېدل او ګڼ ماشومان او شاګردانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، د داعش اسلامي دولت ډلې د دغو بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر نړیوالې مرستندوی ټولنې د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او ورسره د مرستو په برخه کې باید ژر اقدام وشي او وخت ضایع نشي. ملګرو ملتونو روان کال له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 3.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه نیمایي هم نه ده ترلاسه کړې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا یو ځل بیا په افغانستان کې روان بشري وضعیت اندېښنه وښوده. دغه ادارې په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان خلک په بېسارې توګه مرستو ته اړتیا لري. 40 میلیون وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. 25 میلیون وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي او 19 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. دغه ادارې ویلي چې وخت باید ضایع نه شي او په نړیوالو غږ کوي چې له زیانمنونکو خلکو او ټولنو سره د مرستو لپاره بسپنه ورکړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان کال د بشري اړتیاو لپاره د 3.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې د اوچا په وینا تر اوسه یوازې 1.9 میلیارد ډالر ترلاسه شوي دي. احمد شاه فاروق د کونړ دوه اوسېدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل او د خلکو وضعیت داسې بیانوي.
کارونه نشته، د کار زمینه خلکو ته برابر نه ده، خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. موسساتو څخه هم دا هیله ده چې کومکونه وکړي د خلکو سره.
الله دې زمونږ باندې خپل رحم او فضل وکړي. ته د فخر خبره ده، څه پکې د مرضونو ده، دغه شان د دوایانو هم دغه شان د تکلیفونه دي. هر سړی په خپله تاسو نه چې لاس یې نیولې ده، د الله درګاه ته ځه لاس نیول. چاته یوه نوړۍ ډوډۍ رسېږي، چاته نه رسېږي.
په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي چې په افغانستان کې لوګه په داسې حال کې د زیاتېدو په حال کې ده چې ژمی را روان دی او کورنۍ دغه ژمي ته لازم تیاری نه لري. دغه پروګرام په یوه ټویټ کې د بادغیس ولایت د مقر سیمې ته په اشاره ویلي چې لکه د دې سیمې په څیر په لرې پرتو سیمو کې چې ورته رسېدل ګران دي، تر ټولو زیانګالي خلک او هغه کورنۍ چې د خوړو خوندیتوب نه لري په نښه کوي چې ورته مرستې ورسوي. په افغانستان کې به را روان دا دوهم ژمی وي چې خلک د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په یوه سخت حالت کې تجربه کوي. د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې چې په ژمي کې ورته رسېدل ګران دي، په سلګونو زره کورنۍ د خوړو، درملو او د سون موادو په ګډون د نړیوالو عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تاسو تاسو سیستم هغه چې سکر مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
د لانا فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
سوې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او FM 100.5 صفه.
د نورستان د منډول په ولسوالۍ کې د طالبانو او ځايي خلکو ترمنځ له لانجو وروسته چارواکي وایي د پخواني حکومت د امنی قومندان د وژنې پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د نتایج شو رپورټو له مخې په منډول کې خلکو له طالب چارواکو سره پریکون اعلان کړی. عام خلک وایي طالبانو د دې ولسوالۍ پخوانی امنی قومندان بهرام الدین چې قومي مشر هم و څو ورځې مخکې وژلی. جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د نورستان ولایت منډول ولسوال غلام قادر حیدری وای په پخوانی حکومت کې منډول ولسوالۍ د امنیت د پخوانی قمندان بهرام الدین دی وژل کېدو د پیښو د سپیناوي لپاره د غربي نورستان له دوو نورو ولسوالانو سره کابل ته تللی چې له چارواکو سره دا موضوع وڅېړي چې نوموړی ولې ووژل شو.
اوس پخپل زرا غلی ما صرف زنه نور ولسوالان هم د غربي نورستان نو مشرانو سره کینو نو دې رابطه کې موږ هم په تشویش کې استو دا ولې داسې وشو او مشرانو موږ ته ډاډ راکړی دی انشاءالله مکمل به دې پلټنه کوو والی صاحب دی او تر بره مسؤلینو پورې نو انشاءالله مشورې نه وروسته بیا تاسو سره به دا مشوره شریک کړم.
ښاغلی حیدری د دې ترڅنګ چې وایي دا موضوع به په جدي توګه تعقیبوي دا هم تایید کړه چې بهرام الدین چې د دې ولسوالۍ یو قومي او مخور مشر و دوی د دې لپاره ورغوښتی و چې د وروستیو سیلابونو د زیانونو او له زیانمن شوو سره د مرستو په برخه کې خپلې مشورې او وړاندیزونه ورسره شریک کړي.
رښتیا هم راغلی و موږ سره غوښتي وښکته د سیلابونو حادثاتو رابطه کې چې تاسو سپینګرو سره راشئ قومي مشرانو سره چې دلته څه پیشنهاد لرئ نو بیا موږ به ستاسو پیشنهاد اورو نږدې نه متاسفانه بیا رالو دلته هغه ونیول شو.
د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي چې بهرام الدین طالبانو په منډول کې سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو په پلمه لغمان ته غوښتی او هلته یې له نیولو وروسته په وهلو ټکولو وژلی دی. د سیمې یو تن اوسیدونکی او د هغه یو نږدې خپل د امنیتي دلایلو په خاطر د خپل نوم نه ښودلو په شرط د دې پیښې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
قماندان صاحب بهرام الدین دی دا څو ورځې مخکې دغه ولسوال سره لغمان کې غوښتی و چې مونږ تاسو ته د دغه سیلاب زدګان کومکونه راغلی دي دا توضیح کوو. هلته په چل سره طالبان وغوښته او دا سړی ونیوو بیا بدون د اثبات د کوم ګناه یو ډګمبیري ته او هلته یې په کوتکو وهلی و مړ شوی و دا غاړې هم مات و دواړه لاسونه هم مات و د خپې نوکونه هم ویستی و پو کې هم ډېر داسې ضربات لیدل کېږي.
په یوه ویډیو کې چې ازادي راډیو پرون پنجشنبه له منډول ولسوالۍ ترلاسه کړې په کې زرګونه کسان ښکاري چې یو تن دیني عالم ورته وینا کوي او د قمندان بهرام الدین وژنه غندي. د خلکو په خبره وینا کوونکی دیني عالم په منډول کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مسؤول مولوي دیوبندی دی. دیوبندی وایي قمندان بهرام الدین د طالبانو پلوی او همکارو او قاتلان باید په سزا ورسول شي. پرون داسې راپورونه هم خپاره شول چې ګواکې د دې ولسوالۍ قهرېدلو اوسیدونکو د طالبانو له واکمنۍ سره پرېکون کړی دی. د منډول ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه د دې ولسوالۍ اوسیدونکي خالد افغان تېر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی خو ولسونه د دغې پیښې او له دې مخکې د عبدالله په نوم د یو بل قمندان د ترتم کېدو د پیښې پر سر چې له لسو ورځو راهیسې برخلیک نه دی معلوم
داسې وژنو باندې خلک د منډول ولسوالۍ خلک پاسېده منډول ولسوالۍ ته لاړه او قمندانۍ ته لاړه عملته یې لاریونونه وکړه داسې غږونه بدرګه کړه چې موږ داسې عمارت اسلامي څخه جدي خواهش کوو چې داسې کارونه بند کړي او عمارت اسلامي دې بدنام نه کړي.
د دغې پیښې په اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر واخلو خو نوموړي تېره شپه ازادي راډیو ته په یوه رالېږلي لیکلي پیغام کې یوازې دومره ویلي چې په دې اړه د دوی څېړنې دوام لري نتیجه یې تر اوسه نه ده څرګنده خو هڅه کوي چې نتیجه یې معلومه کړي. که څه هم طالبانو د تیر کال په اګست کې واک ته له رسېدو سره سم د پخواني حکومت ټولو چارواکو او کارکوونکو ته د بښنې اعلان وکړ خو د بشري حقونو مدافع ډلې حکومت تورنوي چې پر خپلې دې ژمنې عمل نه دی کړی او د پخواني حکومت او امنیتي ځواکونو په لسګونو غړي یې له محاکمو پرته نیولي او وژلي دي. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په وروستیو کې د نجونو د تعلیم پر سر د ځینو طالب مشرانو د انتقاد ژبه پرانیسته خو کتونکي وایي ښایي د نجونو د تعلیم مسله د طالبانو په منځ کې جدي اختلافات ونه پاروي خو په ولس کې به د طالبانو رژیم له جدي ننګونو سره مخ کړي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي چې د طالبانو په منځ کې د سولې د خبرو په مهال د نظر اختلاف و. ښاغلی ویست د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې وویل په قطر کې د سولې د خبرو په مهال د طالبانو دوه ډلې وې چې یوې یې په قطر کې خبرې کولې او بلې چې د پاکستان په کوټه کې ناسته وه پرېکړه کوله. د دا خبره د دې پښتنې په جواب کې وکړه چې آیا د طالبانو په منځ کې اختلاف شته و کنه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو په منځ کې د نظر د اختلاف یادونه یو ورځ وروسته له دې وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزي د نجونو تعلیم ته په اشاره وویل چې زده کړه فرض ده، او په ځواب کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی